السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. مخکې د چې د خبرونه د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کو. په کابل کې د راسا ټلویزیون مسول مدیر او یو خبریال د طالبانو د لسمیاشتنی بند وروسته خوش شول. د افغانستان د خبرلارانو مرکز په یو خبره شوی بیان کې ویلي چې په کابل کې یوې باخبره سرچینې ورته ویلي چې د راسا خصوصي ټلویزیون مسول مدیر غلام محیودین صاحب زاده او د دې ټلویزیون خبریال جهاد مل حبیبي د دوشنبه په ورځ مازدیګر مهال د بګرام له زندانه خوش شول. ویل شوی چې دوی د تیر کال د دلوی میاشتې په دیرشمه د طالبانو د استخباراتو ریاست کارکوونکو له لوري په کابل کې نیول شوي وو. د استخباراتو کارکوونکو د نیولو پر د هغوی د نیولو پر مهال د رسا ټلویزیون کمپیوټرونه هم ضبط کړي او د دې رسنۍ دفتر یې تړلی دی. وروسته په کابل کې یوې محکمې د روان کال د حمل میاشتې په څلورمه دغه دوه خبریالان د واکمنې ادارې پر ضد تبلیغاتو په تور هر یو په لس میاشتنی بند محکوم کړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز دغو دوو خبریالانو محاکمه او د لس میاشتو لپاره د هغوی د ازادۍ سلبول غندلي او ویلي دي چې دا خبریالان یوازې د خپل ژورنالیستیکي کار له امله نیول شوي وو. د رسا خصوصي ټلویزیون په 1999 لمریز کال کې په کابل کې تاسیس او په فعالیت پیل کړی و. دې ټلویزیون ټولنیز او ورځني راپورونه جوړول او همدارنګه د اقلیم او وحشي ژوند په اړه بهرني مستند راپورونه بیا خپرول. دې مرکز ویلي سره له دې چې د رسا ټلویزیون دغه خبرې لان خوشې شوي خو دا رسنۍ لا هم تړلې ده او تر اوسه ورته د بیا پرانستلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان خبریالانو مرکز د معلوماتو له مخې دا مهال لږ تر لږه 15 خبریالان او د رسنیو فعالان د طالبانو په توقیف کې دي چې ځینې د طالبانو د محکمو لخوا په بند محکوم شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي شاوخوا 6500 افغانان ته چې په جرمني کې د منل کېدو د ځانګړي پروګرام له لارې د ویزو په تمه خبر ورکړل شوی چې غوښتنلیکونه رد شوي دي. د جرمنی دی پی خبری آژانس راپور له مخې د وزارت دوشنبه په ورځ د آژانس ته وویل هر اړخیز بیا کتنې وروسته دا پریکړه وشوه چې د دغو افغانانو د منل کېدو د ژمنې لپاره نور کوم اساس موجود نه دی. د وزارت په وینا اغیزمنو کسانو ته په تیرو څو ورځو کې په لیکلي بڼه خبر ورکړل شوی دی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د نوی ډیلی د ترهګرۍ ضد ادارې د دوشنبه په ورځ وویل چې د هند ترهګرۍ ادارې لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو د یوه خونړي برید تر شا د پاکستان لاس دی او په تړاو یې شپږ کسان رسمن تورن کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د تورنو کسانو له ډلې درې وژل شوي او دوه نور د هند په توقیف کې دي. بریدګرو په اپریل میاشت کې په ترسره شوي برید کې شپږ کسان ووژل چې ډیری یې هندو سیلانیان وو. د بریټ د دوړو غونډیو هوادونو ترمن څو ورځې شخړې راو پارول او په یو بشپړه جګړه کې د دوړو هوادونو د خپلتیا خطر زیات کړی وو. نوی ډیلی د اپل ګام په تفریح خارګوټ کې پاکستان د پاکستان د لاسلرلو کوبخی نوی ډیلی د اپل ګام په تفریح خارګوټ کې پاکستان په لاسلرلو تورن کړی خو اسلام آباد دا هداوی رد کړی دی. د رزیسټن فرانت په نوم یوې پټې ډلې په پیل کې د دې برید مسؤلیت منلی و. د امریکا متحده ایالات وایي دا ډله د لشکر طیبه چې د ملګرو ملتونو له خوا یوه ترهګره ډله اعلان شوې او مرکز یې په پاکستان کې دی تر چتر لاندې فعالیت کوي. د هند د پلټنو ملي ادارې ان آی اے په دغه برید کې د پاکستان د لاس درلودلو په اړه ویلي چې دې هېواد په پلان تنظیم او د ترسره کولو لپاره د اسانتیا په رامنځته کولو کې رول درلود. دغه راز دې ادارې ویلي چې پاکستانی سنبالونکی ساجد جت هم تورن شوی دی خو دې ادارې د هغه د ځای په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. امریکایي او اوکراینی چارواکي وایي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په ترسره شوو دوو ورځنیو خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د راپورونو له مخې واشنگټن کیفته د ناتو د پنځمې مادې له مخې د متقابل دفاع ژمنې ته ورته د امنیتي ضمانتونو وړاندیز کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې سره له دې چې د ځینو مهمو موضوعاتو لکه دا چې په ختیځ دونسک سیمه کې به هغه سیمه چې تر اوسه د کیپټر کنټرول لاندې دي له څه ډول برخلیک سره مخامخ کیږي لا هم پوښتنې پاتې دي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل داسې ښکاري چې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو لوی او خونړۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون تر بل هر وخت نږدې شوی دی. ترامپ پرون دوشنبه د دسمبر په 15 په سپینه ماڼۍ کې خبر وړاندې وویل موږ هڅه کوو چې دا کار بشپړ کړو او زه فکر کوم چې اوس تر پخوا ډیر نږدې شوی و. دا وروسته له هغې چې د اروپا، امریکا او اوکراین پلاو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په برلین کې څو ورځې خبرې اترې ترسره کړې. د امریکا لوري په مذاکراتي ټیم کې د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي سټیف ویټکوف او د ټرمپ زوم جارد کوشنر ګډون درلود. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. نن سه‌شنبه د 1404 هجری لمریز کال د لندې یا قوس د میاشتې 15مه د 2015 کال د دسمبر 14مه ده. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې جرمني وایي شاوخوا 6500 افغانان چې په جرمني کې د میشتېدو په تمو رد شوي دي. دغه راز به واورئ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې جرمني ته د افغانانو چې په پاکستان کې د هیواد ته د تلو انتظار باسي د لیک د ولو او د هغوی پر کیسونو غور د جرمني لپاره یو لومړیتوب ده. اروپایي ټولنې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د 5 میلیون یورو یو پروګرام پیل کړی دی.
یک اقدام بسیار خوب است و اگر کمک های بیشتر شوه خو خوبتر. دا یو ډیر ښه اقدام دی او که دوی نوري مرستې وکړي نو ښه به وي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو این هابیټټ وایي په افغانستان کې د برېښنا دوامداره پرچاوی او د خلکو په ورځني ژوند اغېز کړی دی.
برق د هر چا ضرورت نو برق نه چوي برق نه ډېر ضرورت هر چا دی چوي
څوک همکاري وکړي برق جوړ کړي.
او په خوست کې د حرفوي او مسلکي زده کړو یو کورس څخه فارغ شوي خوښ دي چې هغه زده کړې چې ترلاسه کړې ښایي دوی ته د کار زمینه برابره کړي.
زره که چېرې موږ په ټولو برخو کې کار وکړو نو موږ ته هغه نوره برخه پاتې کیږي. موږ نشو کولای چې د کمپیوټر ساینس په یوه برخه کې بیا ښه تخصص وکړو یا ښه مخته پرمختګ وکړو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو اورې راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویل شاوخوا 6500 افغانانو ته چې په جرمنی کې د منل کېدو د ځانګړي پروګرام له لارې د ویزو په تمه و خبر ورکړل شوی چې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. د جرمنی ډی پی خبری آژانس راپور له مخې دې وزارت د دوشنبه په ورځ دې آژانس ته وویل چې له هر اړخیزې بیا کتنې وروسته دا پریکړه وشوه چې د دغو افغانانو د منل کېدو د ژمنې لپاره نور کوم اساس موجود نه دی. د وزارت په وینا اغیزمنو کسانو ته په تیرو ورځو کې په لیکلي بڼه خبر ورکړل شوی دی. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې د جرمني حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې غواړي یو شمېر هغو افغانانو ته د رد رسمي لیکونه واستوي چې په اوس وخت کې په پاکستان کې د جرمني د ویزې په تمه دي او دا کار ځکه کوي چې د دوی په وینا نور د منلو لپاره سیاسي لیوالتیا نشته. خو د راپور له مخې د منل کېدو د دو نورو پروګرامونو له لارې لا هم د دې تمه شته چې 300 نور افغانان ښځې او نارینه جرمني ته ولېږدول شي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د دغو افغانانو شمیر ټول ټال 101 تنه یاد کړی چې په خبرې اوس په پاکستان کې منتظر او د جرمني د حکومت له ملاتړ څخه برخمن دي. دا هغه افغانان دي چې جرمني ورسره د منلو ژمنې کړي او پر دوسیو غور روان دی. د افغانستان لپاره د منلو په فدرالي پروګرام کې شامل شپږ سوه نولس تنه یې د هغو دواتیا نارینه او ښځینه پخوانیو کارکوونکو د کورنیو غړي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو څه باندې څلور کاله وړاندې په دې هیواد کې د جرمني له ادارو سره کار کړی و. د 2021 کال په اګست میاشت کې چې طالبانو کابل ونیو، ډیری هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی و له دې ویرې چې طالبان به غچ ترې واخلي د ځان ژغورلو لپاره پاکستان ته ولاړل. ډیری افغان کورنۍ له میاشتو او ان کلونو راهیسې په اسلام آباد کې بند پاتې دي او له هغه هیواده د وتلو انتظار باسي. د جرمني محافظه کار ائتلافي حکومت په می میاشت کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د ځانګړو زیانګالو افغانانو لپاره د بیا میشتېدو پروګرام وځنډو. په دې پروګرام کې د جرمني ادارو او بنسټونو پخواني ځایي کارکوونکي لکه وکیلان او خبریالان، د هغوی خپلوان او هغه کسان شامل وو چې د طالبانو لخوا د ځورونې له خطر سره مخو. د دې پروګرام له ځنډېدو سره سره یو شمیر افغانان چې د جرمني په محاکمو کې دعواوې ګټلې په دې بریالي شوي چې د جرمني ویزې ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې د دغو افغانانو شمیر چې ویزې ترلاسه کړي او جرمني ته لیږدول شوي له 300 کسانو اوړي. دوی پر چارټر الوتنو کې له اسلام آباد څخه د ترکیې استانبول او له هغه ځایه جرمني ته انتقال شوي دي. د راپور له مخې پاکستان جرمني ته د روان کال تر پایه وخت ورکړی چې د خپلو پروګرامونو له مخې د ټول هغه افغانان هیواد ته ولیږدوي، که نه هغوی به بیرته افغانستان ته ریپور شي. تېره میاشت د جرمني حکومت یو شمیر دغو افغانانو ته چې په پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه و وړاندیز وکړ چې که له دغه پروګرام څخه ووځي او جرمني ته د تلو ډډه وکړي نو به ورسره د پیسو مرسته وکړي. ویل کېږي چې لسګونو کسانو چې دقیق شمیر نه دی ښودل شوی دغه وړاندیز منلی دی. لبل خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایه له پاکستان د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر بشپړ کړي. نوموړي په هغه هیواد کې جرمني ته د تک په تمه د میشتو افغانانو وضعیت جدي بللی او ټینګار یې کړی چې د دغو کسانو لیږ د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. نور په دې راپور کې
داسې مهال چې په پاکستان کې د بې اسناد افغان پناه غوښتونکو د نیولو او جبري شړلو لړۍ په شدت روانه ده، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایه له پاکستانه د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر بشپړ شي. نوموړي په هغه هیواد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو وضعیت خراب بللی او ټینګار یې کړی چې د دغه کسانو لیږ چې د ده په وینا جرمني ته د لیږ قطعي ژمنې لري د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د جرمني ویلټ ورسپانې د واټفول له قوله لیکلي چې اړینې څېړنې او د غراز الوتنې اوس په چټکۍ ترسره کیږي. هغه تر دې مخکې ویلي وو چې له پاکستاني لوري سره د خبرو اترو له لارې په پاکستان کې د جرمني له لوري د منل شویو افغان پناه غوښتونکو لپاره په هغه هیواد کې د پاتې کېدو لپاره د شپږو میاشتو تمدید ترلاسه کړی. خو دې تازه څرګندونو کې ټینګار کړی چې د راتلونکي میلادي کال له پیله په جرمني ته د تګ په تمه میشت افغان کډوال افغانستان ته د شړلو له خطر سره مخ شي. یوهان واټفول د کډوالو د منلو په پروسه کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت رول ته په اشاره سره ویلي، له ټولو ارزونو وروسته د ځینو افغانانو د منل کېدو او یا هم نه منل کېدو په تړاو پریکړه د دغه وزارت پر غاړه ده. خو نوموړي خبرداري ورکړې چې که په دې برخه کې نور ځنډ رامنځته شي نو پاکستان کې جرمني ته د تګ په تمه میشت افغان کډوال به افغانستان ته د شړلو له خطر سره مخ شي. په همدې حال کې یو شمېر کسان چې جرمني ته د انتقال ژمنه ورسره شوي او له تېرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې دېره دي وایي پاکستاني پولیس یې ژوند حرام کړی دی. دوی وایي د جرمني حکومت باید له پاکستان سره خبرې اترې وکړي ترڅو دوی ته په دې هیواد کې د پاتې کېدو زمینه برابره شي او د غراز جرمني دې د دوی لیږد ژر تر ژره ترسره کړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي حدیثي رحیم زئی ازادي راډیو ته وویل،
د پاکستان د پولیسو له لاسه ډېر اذیت یا سمو کار نه شو کوی. نو زما سړی هم ریپورټ شو په ډېر مشهوره تو کې هلته هم د طالبانو له بیا طالبانو له نازه خشونت شوی او وهل ټکول هم ډېر شو، هزار زیات شو. نو بیرته په نفرونه لار مجبور شو چې بیرته راغی. لطفا مونږ جرمنی نه غواړو چې مونږ ته هر څه زر کېږي، مونږ سره د مرسته وکړي، مونږ ته د زموږ ویزه راکړي.
په اسلام آباد کې میشته یو بل افغان پناه غوښتونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي پراپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته ویل
مدد سه مو
درې میاشتې کېږي چې ویزه مې ختمه شوې او هر اسانه امکان لري چې زه ریپورت سم او په دې برخه کې نه د جرمني سفارت او نه یو ان سی آر له موږ سره مرسته کولای شي. روان کال په مارچ میاشت کې مو د انتقال لپاره بیا میډیکل وسو خو تر اوسه نه یو انتقال شوی.
دوی ویل پاکستان د شړلو له جدي ګواخ سره مخ دي. داسې مهال چې وار لمخه د جرمني او شمیر په خواني افغان همکاران لدی هوا د شړل شوی او اوس په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. د جرمني ځواکونه او په خواني افغان همکار چې په وروستیو کې خپل کورنۍ سره یو ځای له پاکستان افغانستان ته استل شوی د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال په پټه ژوند کوي.
تر ژوند هم خطر کې دا او د پټه ګرځو او بیا کوشش کوو چې ویزه واخلو بیرته لاړ شو پاکستان ته. لوی خو اقتصادي ستونزې دي له بلې خوا دلته ستونزې او مشکلات دي. هیله مو ده چې دا زمان په کیسونو کې او زمان په کارونو کې تیزوالی راشي.
دا په داسې حال کې د چروانه اونۍ د دسمبر په 12مه په پاکستان کې میشتو جرمني ته د لیک په تمه یو شمیر پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په وروستیو کې د پناه غوښتنې د رد ایمیلونه ترلاسه کړي. دوی ویلي وو چې لږ تر لږه 350 کسانو دغه ایمیلونه ترلاسه کړي. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر یوهان واټفول په خپل تازه سرګندونو کې بیا د دې کسانو شمیر 650 تنه وخود او وی ویل په دې برخه کې د جرمني د کورنۍ چارو وزارت مسؤل دی. د لډیرو جزئیات ورکولو پرته زیاته کړه چې د جرمني د کورنۍ چارو وزارت دا پریکړه د ټولو حقوقي او واقعي اړخونو له سنجولو وروسته کړي. له دې وړاندې د دسمبر په 10مه د جرمني فدرال حکومت اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمیر افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې دی ردي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلی وخت ترلاسه کولو وروسته جرمني خپل پخوانی زرګونه سیمه ییز همکاران، خبریالان، د مدني ټولنې غړي، د بشري حقونو فعالان او فرهنګیان هغه هیواد ته انتقال کړل. خو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2000 کسان لا هم په پاکستان کې پاتې دي. د یادونه ده چې په وروستي ځل 250 افغان پناه غوښتونکي چې د جرمني د منل کېدو وعده ورکړل شوی و له اسلام آباد څخه جرمني ته ولېږدول شول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اروپایي ټولنې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د یو پروګرام د پیلېدو اعلان کړی دی. ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرام به چې د افغانستان د خصوصي سکتور د ثبات پروګرام په نوم یادیږي راتلونکې میاشت پیل شي او درې نیم کاله به دوام وکړي. یو شمېر ښځې، ځوانان او هېواد ته نوي ستنې شوي هیله من دي چې د دغه پروګرام پر اساس به دوی ته کاري فرصتونه رامنځته شي.
اروپای ټولنې اعلان کړی چې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د 15 میلیونو یورو پروګرام پیل کړی دی. د اتحادیې د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په 15مه په یو بیان کې ویلي چې د دې پروګرام د پلي کولو تړون چې د افغانستان د خصوصي سکتور د تثبیت پروګرام نومیږي له نړیوال مالي شرکت IFC سره لاسلیک شوی چې د نړیوال بانک غړی دی او په ټوله نړۍ کې د خصوصي سکتور پراختیا هڅوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا پروګرام به په کوچنیو او منځنیو تشبثاتو کې پانګونې ته اسانتیاوې برابرې کړي، د متشبثینو ملاتړ به وکړي، مالي خدماتو ته لاسرسی وکړي او د ښځو، ځوانانو او راستنو سویو پر اقتصادي ګډون تمرکز وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوی چې د افغانستان د خصوصي سکتور د تثبیت پروګرام به راتلونکي میاشت پیل او د درې کلونو شپږ میاشتو لپاره به دوام وکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شرزدفیرې ورنیکا ویلي چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د اروپایي ټولنې د هر اړخیز ملاتړ یوه برخه ده. د اروپایي ټولنې په بیان کې د نړیوال مالي شرکت IFC د منځنی ختیځ، پاکستان او افغانستان لپاره د سیمه ییز مشر خواجه آفتاب احمد پاولا ویل سوی چې که څه هم هیڅ یوه واحده هڅه ټولې ننګونې نسی حل کولای، خو د سوداګرۍ پیاوړتیا، د خلکو د معیشت ساتنې او د هیواد بیا جوړونه کې د افغانانو ملاتړ د انساني کرامت عملی لاره ده. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې، ځوانان او راستانه سوي چې د دې پروګرام لپاره د هدف ګروپونو په توګه معرفي سوي هیله من دي چې دا اقدام به د کار واقعي فرصتونه رامنځته کړای سي. سوداګري او د افغانستان په شمال کې د خیاطۍ دیوي کارګاه مسؤل سلیمې یعقوبی ازادي راډیو ته وویل
یو اقدام بسیار
بسیار خوب است و اگر کمک های بیشتر شوه خو خوبتر. دا یو ډیر ښه اقدام دی او که دوی نور مرستی وکړي نو خبوی چې نه یوازې دغه کسانو ملاتړ کیږي چې نوې کار پیل کوي بلکې دغه نور خلک ملاتړ هم کیږي چې منځنۍ کچې دي او کوچنۍ او لوی کارګاو لري. هغوی هم ملاتړ ته اړتیا لري، ممکن له اقتصادي ستونزو سره مخ وي او نشي کولی هغه تجهیزات او اسانتیاوي واخلي او چمتو کړي چې دوی ورته اړتیا لري تر څو خپل کار پرمخ بوزي.
په کابل کې یو ځوان چې د کار په لټه کې دی او نه یې غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي، هم وایي چې مهارتونه لري خو د کار فرصتونه یا مالي ملاتړ نه لري.
محل بیکار ایم، کار نموندل کیجی، زما اقتصاد دیر کمزور دی، ما 15 کال در رسانه و ژوندۍ و خپرونو په تخنیکی برخه کې کار کړی دی، دیر هڅه مې وکړه چې بیا په تلویزیون یا بل ځای کې کار ومومم.
له پاکستان یو افغان راستون سوی ځوان چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د کارموندنې فرصتونه رامنځته کول ځان بسیاینې ته د دوی د راستنېدو لاره ده.
یک مومیشه که از پاکستان آمدیم به کابل، بازار چند برفتیم.
یو میاشت کیږي چې مونږ له پاکستان کابل ته راغلی یو، څو ځله بازار ته تللی یو خو کار نشو موندلی. دلتا زمونږ ژوند ډیر ستونزمن دی، مونږ له حکومت او مؤسسو ته مل روچې همکاري وکړي او زمونږ لپاره کار ومومي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې بیکاري زیاته سوې، ځکه ډیری شرکتونو او نړیوالو سازمانونو خپل فعالیتونه کم کړي یا له دې هېواد وتلي، اقتصادي او خدماتي پروژې بندې سوي او پورونو او مالی خدمتونو ته لاسرسی هم محدود سوی دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ښځې په ډیرو دولتي ادارو او خصوصي سکتور کې له کار کولو منع کړي او دې محدودیتونو بیکاري زیاته کړي، د کورنۍ عاید کم کړی او دوی له اقتصادي فرصتونو محروم کړي او ډیری تعلیم یافته او مسلکي ښځې اړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي یا مسلک بدل کړي. د کار نړیوال سازمان ILO او د ملګرو ملتونو نورو ادارو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیکارۍ د لوړې کچې په اړه راپورونه خپره کړي او خبرداری ورکړی چې دا ستونزه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده.
له خبرونو ورآخوا،
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو این هابیټټ وایي په افغانستان کې د برېښنا دوامداره کمښت د خلکو پر ورځني او اقتصادي فعالیتونو ډیر اغیز کړی دی. د پروګرام په یوه بیان کې ویلي چې د برېښنا دغه راز د برېښنا کمښت دغه راز لامل شوی چې یو شمېر ماشومان د شپې لخوا سمې زده کړې ونه کړي. په عین حال کې د افغانستان بیلابیلو سیمو کې د یو شمېر فابریکو خاوندان هم د برېښنا له پارچاویو شکایت کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات وایي په افغانستان کې د برېښنا پراخه کمښت خلکو پر معیشت او سوداګریزو فعالیتونو منفي اغیز کړی. یادې ادارې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14مه په خپله ایکسپانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د برېښنا پرلپسې پرې کېدل د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی، اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي او ماشومان یې د شپې له درس ویلو محروم کړي دي. یو ان هبیتات ویلي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنۍ هر ورځ د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي او دا ستونزه دوامداره اوږدمهاله لارو تاړتیا لري. په بیان کې د غراز ویل شوی چې په افغانستان کې د نویو خارونو د جوړولو لپاره د انرژي په برخه کې پانګونه اړینه ده. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د منظمې برېښنا د نشتون او د هوا له سړېدو شکایت کوي، وایي سره له دې چې برېښنا ته جدي اړتیا لري خو د برېښنا کمښت ډېر شوی. د کابل ښار اوسیدونکي عزت الله ازادي راډیو ته وویل
موږ د برېښنا په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. په 24 ساعتونو کې له یو ساعت ډېره برېښنا نه لرو، هغه هم نیمه شپه راځي او شل دقیقې وروسته بیا پرې کېږي. په دې موده کې نشو کولای خپل ټولګي تکلیف کړو. زموږ غوښتنه برېښنا شرکت څخه دا ده چې برېښنا په منظم ډول عادلانه وویشي،
همه مردم عادلانه تقسیم وکړي.
د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ د تنګي سیدان د سیمې یو اوسیدونکي پاچا ازادي راډیو ته وویل چې له پخوا هیڅ برېښنا نه لري.
برق نه درلود او مخکې له هم برق نه درلود. حال سابق نه موږ د شمسي سولار نه استفاده کوو
چې برق د هر چا ضرورت اینو برق نه چوي، برق نه ډېر ضرورت هر چا دی چوي.
څوک هم کاری وو چې برق جوړ کړي.
د یو شمېر تولیدي فابریکو مسولین هم د برېښنا له کمښت او پرچاوي څخه شکایت کوي. د کابل په ښار کې د بوټانو د یوې فابریکې مسول فیروز خان ازادي راډیو ته ویل چې پورس کې وازی 2-3 ساعتونو پورې برېښنا ورکول کیږي چې بسنه نه کوي. په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان کال د زمري ریاست په 11مه د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې د اوبو او انرژي وزارت او د عزیزي ګروپ ترمنځ د 10 میلیارد ډالر پارزښت د برېښنا د تولید هوکړه لاسلیک شوې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي وو د دې پروژې له مخې به 10,000 میګاواټه برېښنا د ګازو، سکرو، اوبو، باد او لمر له سرچینو تولید شي. په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي وو چې له دې تولید شوې برېښنا له جملې به 4,000 میګاواټه عامو خلکو او 6,000 میګاواټه صنعتي فابریکو ته ځانګړي شي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP ویلي چې د افغانستان له 80% زیات خلک باوري برېښنا ته له لاسرسي محروم دي او دغه چارې د دوی پروختیا، امنیت او چاپیریال منفي اغېز کړي. دغه ادارې ویلي افغانستان له هم د انرژي له پلوه یو نامنو هیوادونو څخه دی او ډیری کورنۍ د خپل ورځنیو اړتیاو لپاره لرګیو کار اخلي چې دا کار د چاپیریال ککړتیا زیاتوي. له څو کلونو راهیسې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیری برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلي چې په افغانستان کې 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دغه هیواد هر کال شاوخوا 260 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خوست کې د میخانیکی انسټیټیوټ د برېښنا، کمپیوټر ساختمان، د موټر د ترمیم او ماشینکارۍ د مسلکي او حرفوي زده کړو له 5 بیلابیلو برخو 395 کسان فارغ شول. دغه فارغان وایي په دې انسټیټیوټ کې د دوی د عملي زده کړو ډیری وسایل او تجهیزات پخواني ول چې دوی په خبره د اوسني وخت د اړتیا او ځواب ویونکي نه دي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د دې ولایت ټول مسلکي انسټیټیوټونه د پر معاصر ټکنالوژي وسایلو او امکاناتو سمبال کړي. نور حاله د مشال رادیو د خبريال نجیب الله الخیل پر راپورټ کې
په خوست کې د حرفوي او مسلکي انسټیټیوټونو د 12 او 14 ټولګي فارغان په نړۍ کې د تخنیک او ټکنالوژي د برخې اوسنی چټک بدلون او پرمختیا ته پکتو غوښتنه کوي چې د دوی د عملی زده کړو وسایل او امکانات دي د اوس وخت د اړتیا او د کار د بازار د غوښتنو سره سم برابر او تنظیم شي. یاد اوس د کونکو معسلانو د سرګندونی د دسمبر په 14مه د خوست د میخانیکی انسټیټیوټ د کمپیوټر ساختمان، برق، د موټر ترمیم او ماشین کاری لپینځو څنګه څخه د 395 کسانو په فراغت ونده کې وکړي. یو تن فارغ د کونکو نعمت الله عادل مشال رادیو ته وویل
د برق د استفاده د زیاتې د لپاره د برق د انجینرانو کمای هم دلته موږ احساسونه په دې خاطر چې موږ په دې برخه کې تجربه لرونکي او مسلکي کسان ولرونه له دولت څخه مغوښتنه ده چې موږ ته د زده کړو زمينه په معیاري نړیوال سټانډرډ ډول برابر کړي، لکه په داخل د افغانستان کې شو که خارج د افغانستان شو.
د مسلکي او حرفوي زده کړو فارغان زیاتوي په نړۍ کې اوس تر ډېره زده کړې تخصصي شوي، خو دوی د پخوا په شان عمومیت زده کوي چې په دې صورت کې نشي کولای د بریالیو او مسلکي اشخاصو او کارګرو په توګه کار وکړي. یا بل تن فارغ زده کونکو رضوان حمید وایي
نو بعد کمپیوټر ساينس هر مثال هم په جدا برخه د تخصص کې د نتورک شګه د نتورک کې د ډیټابیس ویب اپلیکیشن یا دغه نور ډیسټاپ اپلیکیشن په برخه کې د بزنس ته د سٹاک برخه کې زړه کچره مون پټول برخه کار وکول د موږ ته به نور برخه پاتې کې موږ نشو کولای چې د کمپیوټر ساينس په برخه کې بیا خو تخصص وکړي خو مخته پرمختګ وکړي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ مسؤلین هم مانی چې میخانیک د افغانستان په کچه د مسلکي زده کړو له سابق کې دارو څخه ده، خو وسایل او تجهیزات پخوانی دي او نوې کولو ته اړتیا لري. د میخانیکی انسټیټیوټ عامر سیف الرحمن مظلومیار ویل
خوست تخنیکی انسټیټیوټ چې دا د زون په سطحه یو ډیر سابقه لري، یعنی په 1986 کال کې تاسیس شوی. که څه هم ودانۍ لري خو دغه بربر حالې ودانۍ ترمیم ته اشد ضرورت لري. په دې ورکشاپونو کې ډیر مواد لرو، هغه مواد چې دي پخوانی دي نو اوس په اوسنۍ وخت سره هغه نه خوري چلنه کېږي مثال تمول نه خوري. نو موږ له افغانستان اسلامي امارت لوړرتبه چارواکو څخه هیله ده چې د هغې تاریخي انسټیټیوټ ته پاملرنه وکړي.
یاد دیوی په خوست کې د مسلکی او حرفوي زده کړو 14 انسټیټیوټونه فعالیت لري چې 15 په مرکز او 9 نورې په ولسوالیو کې دي. په یادو انسټیټیوټونو کې شاوخوا 2500 زده کوونکي او محصلان پر زده کړو بوخت دي چې د دې برخې ډیری فارغان بیا په آزاد بازار او ځینو خصوصي ادارو کې ځانونه ته کاروبار او مشغولتیا پیدا کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساعت زموږ په نوې